واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولم لري پام کوئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان سات سلیمان شاه توقع دا چې نن د دوشنبه په ورځ د مای په لومړی نیټه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرش په مشرۍ د قطر په پایتخت دوحه کې په یو پټ ځای کې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث پیل شي. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورت لمخه ملګر ملتونه زیار باسي چې د افغانستان د طالبانو د مشرانو په پریکړه باندې د خپل اغیزو د جوړولو په غرض لارې چارې ولټي. ملګری ملتونه چې په افغانستان کې موجوده بشری بحران د نړۍ تر ټولو غټ بشری بحران بللې څارونکي وایي چې د ملګرو ملتونو له خیریه ادارو سره د ښځو په کار کولو باندې بندیز د دغه بشری بحران د حل لپاره د ګوټرش حل ځلې مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. اژانس وایي د طالبان حکومت چې د 2020 میلادي کال په اګست کې قدرت ته ورسېدو د دوحې له دې مذاکراتو نه به غایبي. د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس وایي چې د یوې دینی مدرسې دوه مدرسینې پر یوه لس کلن ماشوم باندې د جنسي تیري په تور نیولې دي. د پنجاب د خانیوال ځلې پولیسو د امیریت یو ویان چودري عمران خبریالانو ته وویل چې دا دوه تنه مدرسین د نوموړي ماشوم د تره د شکایت په تعقیب د یکشنبې په ورځ ونیول شو. مدافع وکیلان نه لري او له خبریالانو سره خبرو ته هم نه دي پرېښودل شوي. د انډیا ټوډي ورځپاڼې د رپورت لمخې د هند بهوندی په ښار کې د شنبې په ورځ ناوخته د یو کور د راغورځېدو په پیښه کې څلور کسان ووژل شو او لس تنه نور ټپیان شو. په ازبکستان کې پرون د یکشنبې په ورځ د غوایي په لسمه د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت په اساسي قانون کې د یو لړ بدلون د راوستلو په غرض یو عمومي ریفرندم یا ټول پوښتنه وشوه. د دغه بدلون لمخې د ازبکستان برحاله جمهور رئیس کولای شي چې د 2014 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. جمهور رئیس شوکت میرزایوف په 2018 میلادي کال کې د ازبکستان د پخواني ډیکټاټور اسلام کریموف لمړین وروسته د قدرت واګې ونیولې. نوموړی ټینګار کوي چې په اساسي قانون کې نوي بدلونونه به د حکومتوالۍ نظام او د خلکو ژوند بهتر کړي. ازبکستان 15 میلیونه نفوس لري. نوموړي په ازبکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د اصلاحاتو راوستلو ژمنه کړې. څارونکو فکر کوي چې په ریفرندم کې د جمهور رئیس شوکت بری حتمی دی. په اساسي قانون کې د بدلون په جمله کې د مجرمانو لپاره د مرګ سزا د مرده سزا وړاندیز هم شوی. د رویټرز خبری آژانس د یوکرایني چارواکو په نقل قول رپورت ورکوي چې د یوکرین پاوز د بخمود د ستراتیژیکي ښار ټولې مهمې لارې نیولې دي. دغه ښار چې د یوکرین په ختیځ کې پروت دی له ډېرې مودې راهیسې د روسي او یوکرایني ځواکونو ترمنځ پکې خونړۍ جګړې روانې دي. د برازیل جمهور رئیس لوئیس انیاشیو لولا دا سیلوا یو ځل بیا د امریکایي ډالر پر ځای د بریکس د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د متبادلو اثارو غږ کړی. د بریکس د سازمان په ډله کې برازیل، روسیا، هند او یو شمېر نور هیوادونه غړیتوب لري. لولا دا وړاندیز پرون د یکشنبې په ورځ هسپانیې ته د خپل سفر په دوران کې یو وینا وکړه خو هغه نور تفصیلات ورنه کړل. نوموړي عین شان وړاندیز په روانه میاشت کې بیجینګ ته د خپل سفر په ترڅ کې هم کړی و. د دویم یوغوري مسلمان لمړني وروسته د بشري حقوقو مدافعانو د نیول شوو یوغوریانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې 50 تنه یوغوریان د 2014 میلادي کال راهیسې د تایلند د پولیسو په تحویل کې دي. د یوغوریان نړیوال کانګرس پرون د یکشنبې په ورځ د ماتوهتی ماتورسوم په نوم 40 کلن یوغوري ځوان د مړینې خبر ورکړ. ویل کېږي چې نوموړي د اپریل په 20 د بینکاک په یو روغتون کې سا ورکړه. یو بل 49 کلن یوغوري ځوان عزیز عبدالله د روان میلادي کال د فروری په 19 مړ شوی و. توقع ده چې اروپایي اتحاد به سکال د ارتیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذکا په ارتباط په نړیواله کچه لومړی موافقتنامه لاسلیک کړي. د اروپایي اتحاد د ارتیفیشل انټیلیجنس اکټ یا د مصنوعي ذکا قانون په منظورولو باندې به د نوموړي اتحاد غړي هیوادونه د مې په یو لسمه رایګري وکړي. د رويټرز خبري اژانس وای چې د اروپאי کمیشن لمنځوري ورسته به د قانون بڼه غوړه کړي. ویلګیږي چې په سل هاو زره چینایي سیلانیان کارګر د ورځې د رخصتۍ د تیرولو او میلو په منظور مکاو ته رسیدلی دي. په نړۍ کې د کووډ 19 وبا له خپرېدو وروسته د تیرو دریو کلونو په دوران کې دا لومړی ځل دی چې په دومره زیات شمېر چینایان مکاو ته د ساتیرۍ او تفریح لپاره ځي. وروسته له هغه چې د پولند چارواکو په وارسا کې د روسیې د سفارت یو خونځې د شنبې په ورځ ونیو، مسکو ژمنه وکړله پولندي چارواکو د دې اقدام په ځواب کې به سخت اقدام وکړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان له لنډې ناروغۍ وروسته له سره خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړه. د روسیې وی جنایي محکمې د سایبریا د ښار یو اوسیدونکي له دې عمله په بند محکوم کړل چې د ټولنیزې رسنۍ لاري د یوکران د جنگ د غندلو په خاطر پیغامونه خپاره کړي وو. 15 کلنه ماریا نوویکووا چې د مسلک له لحاظه یو حقوق پوه ده، چارواکو د روسیې د پوځ په اړه د ناسم معلوماتو په خپرولو تورن کړي. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې د 2023 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره خپل ځان کاندید کړي او ګڼ شمېر حقوقي جنجالونو سره مخ دی، نیت لري چې د مې په 13 آیرلند ته سفر وکړي. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډې په کوردننه او په نړیواله کچه یو لړ خبرګونونه او پوښتنې راپیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د بندیزونو د پایته رسیدو غوښتنه کړې او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو تازه د ملګرو ملتونو غوښتنې چې طالبان په رسمیت نه پیژني. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د افغانستان په اړه په قطر کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژندل او په افغانستان کې افغان خزو ته د دوی د حقونو د ورکولو په اړه غوښتنو زور اخیستې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې د طالبانو پر افغان خزو د لګیدلو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې.
د ټولو هغو اقداماتو لغوه کېدل چې د خزو د کار حق محدودوي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستې پر سوالو کې خورا زیات ارزښت لري. افغانستان پاجل ډول سراري مرستو ته اړتیا لري. د دوغ مرستو د رسولو په برخه کې د ډاکټر لاسکولو لپاره د خزو ونده ډیره زیات مهمه ده.
بلخوا بیا د بشر حقوقو د سر سازمان د خزو د چارو مشر هیدربر د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خبرو د موثریت په اړه شک خودلې.
د افغان خزو د حقوقو په اړه د انټونیو ګوتیرش د ټویټونو په اړه خوشاله یم. خدا چې نوموړی دوا ورځې وروسته د داسې یوې غونډې چې د افغانستان خزو ته پکې ونده نه ده ورکړې شوې کوربتوب کوي، دا ستونزمنه ده چې د ګوتیرش خبرې جدي ونیول شي.
په کوردانه نه افغانستان کې ول افغانستان نه د باندې هم د خزو د حقونو یو شمېر افغان فعالانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو حکومت د پر رسمیت نه پیژني. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لورا او د خزو د حقونو فعال هیله نجیب له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني.
زه طالبان نه منم او زما لپاره طالبان مشروعیت نه لري او نه باید نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني.
پرون په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مظاهرو کې له ملګرو ملتونو ورته غوښتنې درلودلې. د افغانستان په تړاو په دوحه کې تر سره کیدونکې غونډې ته د طالبانو او نه هم د دوی د سیاسي مخالفینو څخه څوک وربلل شوی. پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه به د دوحه سبانه غونډه څومره اغیزمنه وي.
کچېره اوس په وسینارات کې چې کدی پریکړه کوي طالبانو ته د منلو وړ یا په ګټه یې کوي څنګه عمر یو کني باندې یو ځامي یا حقوقي مشوره دی لپاره لري ځکه دوی هلته ګډون پکې نه کوي. نو بیا هم په ټوله کې دومره ویلای شو چې نړیوالو پام افغانستان ته کېږي، کېدای شي په وروستیو کې یو څه پریکړه په دې اړه باندې وسیم دوی ګټلې ګامونه پورته کړي او بیا طالبان دې ته واڅول شي په خپل دریس کې په خپل ادارو کې په خپل پروګرامو کې اصلاحات او تغیرات راولي.
دا لاله وخوړاندې د چي وویل شي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې سبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړیدونکو غونډه به څه پایلې ولري. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمون غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. افغان فعالانو د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د غونډې په ځای پراخ احتجاجونه کړي او په ملګرو ملتونو یې غږ کړی دی چې په هیڅ صورت دی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. خو ملګری ملتونه وایي د دوحې غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په هکله نه ده. خدای نور ناصر له اسلام آباد نه په دې اړه رپورټ راکوي.
دوی په همدې شعار سره راغونډ وو په ملګرو ملتونو او آن ټولې نړۍ یې نیوکه کولې چې په کابل واکمن د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژني، ځکه دوی وایي د طالبانو حکومت ښځو ته هیڅ حق نه دی ورکړی. دغو ښځینه فعالانو د طالبانو حکومت پر ضد بیل بیل شعارونه هم لیکلي وو او زیاتوي خاموشي مرګ دی.
ما اینجا آمدیم به خاطر علیه بر رسمیت شناختن طالبان. نباید طالبان بر رسمیت شناخته شوند. بر رسمیت شناختن طالبان یعنی تباهی یک کشور و عقب ماندگی یک کشور. ما باید مانع این کار شویم که طالبان بر رسمیت نشناسند. باید در دوحه نباید همه چیز علیه به نفع طالب باشد، باید علیه طالب باشد. نباید اجازه دهیم طالبان تمام نسل جوان ما را، کشور ما را خراب کنند.
امروز 3 اپریل جمعی از دختران و زنان در پاکستان جمع شدند تا اینکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند، زیرا از حاکمیت طالبان حدود 1 سال بیشتر میشه که بر افغانستان حاکم هستند، اما سرنوشت زنان و دختران افغانستان مشخص نیست و هیچ گونه حق درس، تحصیل و کار و آزادی برخوردار نیستند. از این رو امروز دختران جمع شدند تا اینکه صدای یک ملت را بلند کرده و حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند.
اعتراض امروز ما به خاطر ازی است که جهان باید صدای زنان افغانستان را بشنوند، در کنار مردم افغانستان ایستاده شوند و طالبان را به رسمیت نشناسند. و از طالبان در 2 سال که حکومت به دست گرفتن در افغانستان زنان به حاشیه کشاندن، زنان حذف کردن، حق تحصیل، حق کار، حق انسانی را از زنان گرفتن، حتی حق زنان در افغانستان، مردم افغانستان حتی حق یک زندگی عادی را ندارن که داشته باشن زیر حاکمیت طالبان. گناه خاص ما از جهانی است که لطفاً به صدای مردم افغانستان گوش بدین، لطفاً در کنار مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان ایستاده شویم.
د پلازمین اسلام آباد په شمول د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې افغان فعالان د ملګرو ملتونو پر ضد ځکه په احتجاج دي چې وایي د دوحې غونډه کې به دوی د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. خو خپل ملګرو ملتونه وایي د دوحې غونډه هیڅ کله هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په حق نه ده او آن په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړې. لدی سره پر ټولنیزو رسنیو هم له تیرو 4 ورځو راهیسې د طالبانو حکومت په رسمیت م پیژني ترند چلیږي چې په بیلابیلو هیوادونو کې مشت افغان فعالان پکې برخه اخلي. خدای نور ناصر، امریکا جنگ، اسلام آباد.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د یو شمیر نظر پوښتنو نه دا څرګنده شوې ده چې د دیموکراتانو په شمول امریکایي رای ورکوونکي نه غواړي چې ولسمشر جو بایدن دې د دوهمې دورې لپاره ټاکنو ته ځان ونومي. د ولسمشر عمر سر علت بلل کیږي چې د ځینو په نظر د بیا ولسمشر کېدو لپاره مناسب نه بلل کیږي، خو په خپل ولسمشر بایدن ډاډه دی چې دیموکرات ګوند به نوماندی ومني او ګوند هم باور دی چې دی به بیا بریالی شي. لاس فین مانه نه د امریکا غږ د خبریاله د راپور پښتو ژباړه اوریدو ته ستاسو پام راړو.
سره د دې چې په امریکا کې رای ورکوونکي او سرویګانی د جمهور رئیس بایدن په حق لا یو لړ اندېښنې لري، خو په خپل جمهور رئیس بایدن غواړي چې بیا ځان کاندید کړي.
د ولسمشری د مقام لپاره هغه ډیر ضعیف دی. زه خو وایم چې نورې بس دی، قلار دی کینی او استراحت دی وکړي.
د ولسینه تر پښتون نه داسې معلومیږي چې په سلو کې او یا امریکایان نه غواړي چې جمهور رئیس بایدن دې بیا ځان کاندید کړي. په دې کې یو 50% په خپل د دیموکرات ګوند کسان هم شامل دي. دوی اکثره اندېښمن دي چې د بایدن عمر ډیر دی. جمهور رئیس بایدن دا وخت 80 کلن دی او د دویم دورې په پای کې به 80 کلن شوی.
زه د خلکو د نظر احترام کوم چې زما په اړه داسې جدي دي. زه هم ځان ته ډیر متوجه یم او ما هم ډیر لغور نه وروسته دا پریکړه کړې ده چې ځان به بیا نوماندوم. زه ښه احساسوم او هر ګام ته خوشبینه یم.
جمهور رئیس بایدن وایي چې خلک به هغو اجراءاتو او کارونو ته وګوري چې د کورونا د وبا د مهارولو، د نوو کارونو د پیدا کولو او د قانون د جوړولو په برخه کې کړی دي. دا چې تر اوسه په دیموکرات ګوند کې کوم قوي کاندید د مخې ته نه درغله، نو د ګوند لخوا د کاندید کېدو چانس ډیر قوي شوی دی. پوښتنه دا ده چې دیموکراتان ولې جمهور رئیس بایدن خپل یوازینی او باوري کاندید بولي. ځواب دا ده چې د مرکزی کینلا سیاستمدارانو کې د ټولنه دای زیات محبوبیت لري. دای د امریکا په هغو ایالتونو کې چې فیصله کوونکې ایالتونه یادېږي ډیر محبوبیت لري او د کال 2023 په انتخاباتو کې به هم دغه ایالتونه فیصله کوي. په دې کې ویسکانسن، اریزونا، جورجیا او پنسلوانیا هم شامل دي. دیموکراتان باور لري چې جمهور رئیس بایدن د جمهور غوښتونکو د کاندید نه زیات ملاتړ لري. کچېره په خانه جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم ځان کاندید کی، نو هغه هم اوس شپږویا کلن دی او د جنایي تورونو سره مخ دی. او کله فلوریدا سلور سلویخ کلن ولی ران د سنتس هم کاندید شي، نو جمهور رئیس بایدن ور باندې ډیر قوی دی.
جمهور غوښتونکو کې ګوند تر اوسه خپل دریز ډیر آزاد او خیر خت ساتل دی او هر څوک نشي کولای چې د میانه راو په توګه د ګوند داخلي انتخابات وګټي. نو باید چې دوی د ښي اړخ لورې ته پام وکړي چې عمومي انتخاباتو کې رای وګټي. خو آیا دا چې دا کاندید به بیا د بل کال نومبر په عمومي انتخاباتو کې بریالی شي او کنه، دا یو غټ سوال دی.
د امریکا د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته 13 میاشتې پاتې دي او تر هغه وخت پورې ډیر څه کېدلی شي. په دې کې یوا اندېښنه د دیموکراتانو سره دا ده چې که جمهور رئیس بایدن ناروغ شي او ډیر کمزور شي نو څه کوي. او بل پلو جمهوریت غوښتونکو ګوند د مطبوعاتو د لارې د جمهور رئیس د عمر او صحت په حق له کمپین پیل کړی دی او هغه یو کمزور جمهور رئیس معرفي کړی دی. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، په زرګونه وګړي د لندن ترافالګر ډګر ته ورغلي ول چې اختر په ډګر ولمانځي. د لندن خاروال صادق خان په نو وخت د مسلمانانو لپاره د اختریزي میلې بندوبست شوی وو چې مخه بیلابیل ټولنې او کورنۍ خپلو کې سره یو ځای راټولول وو. قاسم خان مندوخی لپاره رپورت لري.
د لندن فنډرټ پرګر سلولار کې مانند فریزي ملي یو لوی جشن اللي ولڅویو دا په لومړي ځل دی چې په ټرافالګر سلولار کې د مسلمانانو د کوچني اختر لپاره یو لوی جشن منظم شوی.
د جګړې په دې یادګار ټرافالګر سکوير کې د افغانستان له اوږدې جګړې را کوچېدلي افغانانو هم په دې اختریزه میله کې برخه لرله.
بيدارم چې زیات افراد هستن، نه تنها کمپانای خودم را میبینم بلکه مردمای را میبینم از دیگر کشورهای مسلمان و یک حس خوبی و خوشی را برام دست داده و همچنان فکر میکنم این نخستین ایونت هست که برگزار شده به خاطر جشن عید از طرف شاروال لندن و این بسیار یک حس خوب است. امیدوار هستم که از این ایونت ها زیادتر برگزار شود، نه تنها به خاطر عید بلکه به خاطر نوروز، به خاطر دیگر پروگرام هایی که مسلمان ها دارن برگزار شود تا که بتانیم ما فرهنگ خود ما به مردم لندن، به مردم انگلیس و دیگر مردم های جهان نشان بدهیم.
د لندن شاروالی په قربتوب سش کال د دې اختریزي ملي شعار مینه د ټولو لپاره. په دغه ډول میلو جشنونو سره بریتانیا په کور دننه او نورې نړۍ ته خپل ګڼ توکمه، ګڼ مذهبه او ګڼ کلتوري زبانه او پیژنګلو هم شودل غواړي او خپل دا هر رنګي د هیواد لپاره یو ځواک بولي. قسم خان مندوخی، لشنا تلویزیون، لندن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ. تاسو زمان غاگ ده واشنگتن ده استودیو ناوری. روغتی کارکونکی وی هغه کورنۍ چې له مرکز او ولایتونو نه د هیواد لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته سفر کوي باید د خپل ماشومانو د نظافت تر څنګ هغوی ته د لارو په اوږدو کې د پولیو ضد واکسین هم ورکړي. دوی وی ګزن ناعلاجه ناروغي ده، خو کورنۍ کولی شي خپل ماشومانو ته په زیاتې پاملرنې سره دا ویروس کنټرول او له منځه یوسي. تفصیلي د لیمې امرخیل په رپورټ کې اوري.
د پلازمینی کابل زینی روغتیایی کارکونکو په دې باور دي چې والدین باید د خپل اولادونو د پوره روغتیا لپاره د لوی لارې په اوږدو کې هغوی ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. کابل کې د کتلوي مافیات پخوانی مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب آشنا رادیو ته وویل چې هغه سیمې چې د پولیو له خطر سره مخ دي د لوی لارې په مسیر د پولیو رضاکار ټیمونه ګمارل شوي تر څو د 15 کلونو ترمنځ ټول ماشومان واکسین کړي.
پولیو د پروګرام مسؤلینو په ټولو غذایونو کې چې د پولیو دا ناروغي د خطر سره مخ دي د لوی لارو په اوږدو کې د تلاشي پوسټو سره د پولیو ټیمونه ګمارل دي چې دا ټیمونه د 15 او 16 کالو کته ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکی ورکوي.
د ښاغلي ایوب په وینا هغه کورنۍ چې خپل ماشومان سره یو ځای د هیواد هغو سیمو ته سفر کوي چې د پولیو له خطر سره مخ وي باید د خپل کوچنیانو نظافت او واکسین برخه ته زیات توجه وکړي. نوموړي آشنا رادیو ته داسې وویل:
هغه کورنۍ چې د ولایتونو او ښارونو څخه حق او مسؤلیت ته چې د پولیو د خطر سره مخ دي سفر کوي، هله دا چې دا ترني کورنۍ د ماشومان او د نظافت او پالنې ترڅنګ خپل ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړي ترڅو دوی د پولیو د لایلاج ناروغي په وړاندې وندشي.
په همدې حال کې د کابل زینی اوسیدونکو وایي چې د لوی لار په مسیر د پولیو رضاکاران شته، خو یو زیات شمیر خلک له فرعي لارو د هیواد بیلابیلو برخو ته سفر کوي چې د کار د پولیو د سرایت احتمال زیات کړی. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو عطف په دې اړه آشنا رادیو ته دسی وویل:
دقیقا چې له کابل څخه بیرون نور ولایتونو ته اکثریت لارو کې واکسیناتوران شته او د خلکو ماشومان واکسینوي، مګر ډیر نور فرعي لارې هم شته چې هلته بیا د واکسیناتورانو لاسرسي نشته او خلک باندې زیات تګ راتک لري، نو د خپل هم کېدل شي چې د ګزان خطر زیات کی، ځکه خلک له یو سیمه بل سیمه ته تګ راتک کوي.
تجربه ثابته کړې چې پولیو یو سری وایرس دی او د خلیل لارې په کوچنیان کې په اسانۍ د خبرېدو وړتیا لري. د روغتیا پالانو په باور والدین باید د خپل اولادونو د سلامتی لپاره د هغوی نظافت ته پوره پام وساتي او تر 15 کلنې کم عمر ماشومان په منظم ډول واکسین کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله باورې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو د هر دریو خوځو کارکونکو نه د کرهن په سکتور کې یا د کرهن پورې مربوط فعالیت کې کار کوي، لیکن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهن د سازمان د نوی رپورت یا اف ای او په قول په نړیواله سطح د برابر اندازې د فارمونو په باره کې د خوځو او نارینه و ترمن په تولیداتو کې 40% واټن دی. د دې لدا د شپټیر هیوادونو کې په جسمانه ولار تابېزي تجربه د خوځو د برابرې برخې اخستنې مخانیسي چې د کرخنیزو خوړو په سکتور کې ونده واخلي. خوځو ته د نارینه په نسبت 40% لږ مزدور کولې کېږي. دوی د نارینه په نسبت د برابرې ځمکې خاوندان نه دي. د لوړې درجې د تخم او کیمیاوي سره په شان ضرورتونه تر لاسرسي نه لري او رپورټونه وايي د تبعیزي قوانینو او مش سره مخامخ کېږي. مګر اوس د خوړو مخ په زیاتېدونکې د ناخوندیتوب په وخت کې په کرهنیز تولید کې د جنس واټن کموي او په کرهنیز کار کې د مز واټن کموي کېدای شي. په نړیواله سطح تقریبا $1 تریلیون کورنی عاید زیات کړی او 50 میلیون سره د خوړو ناخوندي خلکو شمیر کم کړي. د یو ایس آی ډی چار سنبال سمانتا پاور ویلی خزه د کم معلوماتو نه کار اخلي، ځکه نو دوی کم تولید کوي. د اف ای او د خزو د موقف د پیل کولو په ترس کې دی ویلی که څه هم چې له هغه وخت نه را پدې خو یو څه پرمختګ شوې دی، دا کافي نه دی. کومنګ وګړو واقع پرمختګ وینو، نو موږ باید خپل کوششونه دو برابر کړو چې د سیستماتیکو خندونو غم وخرو. هغه قوانين چې خزه د زمکه لرلو نه مخنیوي کوي، یا د بانک د حساب د خلاصولو، یا هغه نارمونه چې دکټه کوي چې دا خزه دي چې باید د ماشومانو څارنه وکړي او د کورونو. بیا چارسنبال سمانتا پاور د یو ایس ای آی ډی نوې پروګرام معرفي کوي چې د خوځو لپاره غزیدنې او فرصتونه یا وده منځته راوړي. دی ویلې د دغه پروګرام له لارې یو ایس آی ډی به د امریکا د کانګرس سره کار وکړي چې په ټولو کرهنیزو او خوړو سیستمونو کې د خوځو لپاره بودیجه دوه برابره کې چې 315 میلیون ډالرو ته رسیږي. موږ به د خوځو سره مرسته وکړو چې د اقتصادي مشکلاتو په مقابل کې مقاومت وکړي چې ښایي داسې ضرورتونه او کیمیاوي سرې وي چې له هغوی نه د وتلو وړ نه وي. من بعد خوځو ملاتړ وکړو چې د کرهنې نه جلا اقتصادي رول په غاړه واخلي او موږ به په دې باندې کار وکړو چې د بشري ستونزې په زونونو کې خوځو ته منابع برابر کړو. چارسنبال پاور ویل یا د کرهنې او خوړو لکار نه په مساوي توګه د ګټې مخه نیسي. په سلګونو میلیونه خزه چمتو دي، غواړي او په دې قادر دي چې د لوګي پاتې پر سوالو کې د موږ سره مرسته وکړي چې یوازې د دوی په لار کې پراته خندونه له منځه یوسي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو ویدیم کو خبرونه په هم دیږي پای ته رسیدا مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای مالش.